دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنرۍ د روان 2004 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زرو افغان کډوالو د نیولو او په زندان کې د اچولو خبر ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنرۍ د جمعې د ورځې ناوخته په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شوی افغان کډوالو کې 2340 قانوني اسناد نه لرونکي او 201 قانوني اسناد یا پی او آر کارتونه لري. د دغه کمشنرۍ د وینا له مخې د مارچ په 13 میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 101% زیاتوالی راغلی. د طالبانو مشر د کوچني اختر را رسیدو په مناسبت پیغام کې د اسلامي شریعت په تطبیق ټینګار کړی او د سیمې، نړۍ او اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د یادونې تر څنګ د خپل حکومت مسؤلینو ته سپارښتنه کې ویلي چې امنیت په سختۍ او د مړو په ډیرېدو نه راسي، بلکه امنیت د شریعت د تطبیق او عدالت د پلي کېدو لارې ټینګېدلی شي. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده دغه پیغام د شنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت د وین ذبیح الله مجاهد لخوا د ایکس په ټولنیزه پاڼه خپور شوی چې پکې هغه د سیمې، نړۍ او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو سره د اړیکو اړوند مسلو او د خپل حکومت مسؤلینو ته یو لړ سپارښتنو ته ځای ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی پر خپل ایکسپانډ لیکلی په کابل ښار کې روغتیایی مرکزونو ته په خوارځواکۍ دخته مراجعه کوونکو کوچنیانو شمیر د تیر کال په پرتله درې برابره لوړ شوی. ډبلیو پی د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی او د روان وضعیت یو لامل یې د نړیوالو مرستو کمېدل په ګوته کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان اړونده دغه بنسټ د مشخصو شمیرلو ورکولو پرته ویلي وضعیت د لا خرابېدو پر خوا روان دی. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت او جنوبي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې د یو افسر په ګډون درې پولیس سرتیري وژل شوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو پر ایکس پاڼه لیکلي چې د جمعې پر ورځ شپې ناوخته وسلوالو لکی مروتو منجیواله چوک سره نږدې د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې او په دغه ډزو کې د پولیسو یو افسر او ورسره ناس پولیس سرتیري وژلي. چارواکي وایي تر پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پر ورځ وویل چې اسرائیل یې په هغې غوښتنې عمل کړی چې غزې ته د لا ډېرو مرستو پرېښودلو لپاره یې ترې کړې وه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د دې څرګندونو څخه یوه ورځ مخکې ښاغلی بایدن د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته خبرداری ورکړی و که په غزه کې د بشري وضعیت د شوالي لپاره اقدام ونه کړي د اسرائیلو په اړه به خپله تګلاره بدله کړي. د یوې پوښتنې په جواب کې چې آیا د نتنیاهو سره په تلیفوني خبرو کې د امریکا مشر دا ګواښ هم ورکړی چې په اسرائیل به نظامي مرستې بندې کړي کنه، جمهور رئیس بایدن وویل ما ترې د هغه څه غوښتنه کړې چې هغوی یعنی اسرائیل کوي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
بلخوا د نړیوال مرکزي پخلنځي خیریه ادارې ویلي په غزه کې د دوی پر مرستندوی کارکونکو د اسرائیل بمباری پیښې په تړاو د یو خپلواک بیا کتنه وشي چې د اسرائیل ځواکونو ولې او څنګه د دوی د کارکونکو پر ګاډو بمونه وغورځول. د دوشنبه پر ورځ دغه برید کې د درې بریتانویانو په ګډون و مرستندوی کارکونکي ووژل شو. بریتانیا هم د خوړو نړیوال مرکزي پخلنځي دا غوښتنه بدرګه کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون ویلي لندن به د اسرائیل د پوز لومړی راپور په دقت سره وڅېړي. د ایران پوز د جمعې پر ورځ د خپلو ووژل شویو نظامي افسرانو د جنازې په مراسمو کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اسرائیل ته به په دمشق کې د ایران په قونسلګرۍ د برید په خاطر سزا ورکړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قولي اردو لوی درستیز تورن جنرال حسین سلامی د جنازې په مراسمو کې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت پر ضد دښمن هیڅ کړنه به بې ځوابه پاتې نشي او زیاته یې کړه چې د دوی زړور سرتیري به صهیونیستي رژیم ته سزا ورکړي. په ورته وخت کې د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو پخوانی قومندان محسن رضایی ویلي چې د اسرائیل پر ضد د غچ اخیستنې پرېکړه شوې او پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وی ویل چې دا پرېکړه به یقینا عملي شي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې په پرلت ناس کسان وای احتجاجی له 15 میاشتو نه زیاته موده کیږي، خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دی منلي. په انګور اډه کې ځایي ولس او کاروباریانو د 2023 کال د نومبر پر 12مه وروسته تر هغې ناسته پیل کړه چې د پاکستان حکومت د هغې میاشتې پر لومړۍ نیټه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل لازمي کړل. دوی وای چې پر هغه لاره د سفري اسنادو لازمي کول د پولې د دواړو خواو سوداګرو، مزدورانو او ولسونو اقتصاد اغېزمنوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی او د مدني ټولنو فعالیت یې ځنډولې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم وایي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه ښه شهرت نه لري او د طالبانو حکومت دا اقدام د طالبانو د نظر سره د مخالفو افغانانو په نظریاتو بندیز او د یو ګوندیز نظام د پلي کېدو هڅه ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په اعلامیه کې په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني بللی او د سیاسي ګوندونو یې غوښتي چې د سیاسي فعالیتونو څخه دې ډډه وکړي. د عدلي وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په ویډیو وینا کې سیاسي ګوندونو ته د فعالیتونو د ترسره کېدو د پایلو په اړه خبرداری ورکړې.
وزارت عدلیه هر ګونه فعالیت زیر نام حزب را در افغانستان غیر قانوني میداند و هشدار میدهد که در صورت تکرار این فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد.
همداشان دادلی وزارت و انویلی چی پا افغانستان که در مدنی طولن در ادارو پالیت چی پا تیر جمهوری ریژیم که پالیت دارلود هم در تالیک به حالت کرد و سیده حق ویلی چی واضح خیره بلسطونه او اتحادی کولشی چی در اصول پا چوکارت که و در طالبان و در حکمت دادلی لوزارت سخه در اسمی جواز در ترلاسه کول و روست پالیتو که در طالبان و در حکمت دادلی وزارت در دقی اعلامی نخبریدو سر هم محاله در طالبان و در حکمت مستری محکمه اعلان کړی چې د تیری پنځمه په ورځ په کندهار کې نظامی محکمه درې کسانو ته د سیاسي فعالیت ترسره کول لامله دوه ته د 15 کلونو د بند سزا او بل کس ته د 10 درو تعزیري سزا اورولې ده. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عزیز ماریش امریکاغه کوي چې د حکومتونو به هر سیاسي ګوندونه د سیاسي مخالفانو په توګه د نظام په اصلاح او د ټولنې په پرمختګ کې لوی رول لري.
دا سمه ده چې بروس داود خان له کودتا مردې خو داسې کوم ګوندونه په افغانستان کې جوړ لیاوه دوی خیانتونه وکړل، دوی لوټ وکړ، دوی کورنۍ جګړو ته دوام ورکړ. دا ګوندونه په تنظیمونو، په قومونو، په تعصباتو باندې اخته شول، تفرقې منځته راوستلې، کابل وران کړ او لیډرانو یې د چل ول د جال له مخې نه دوی معمولا خلک ته وغولول او خپل جبونه ډک کړل. دا سمه ده، دې لپاره باید په وزارت عدلیه کې او سیاسي محکمه جوړه سي. دا ګوندونو چې خیانتونه کړي دا باید وڅېړل سي. خاص طرز عمل جوړ سي چې شفافیت پکې موجود وي او دا معقوله لار ده. نه دا چې ټول ګوندونه مخه بندول دا بیا نه هغه طرح سي. اوسنی نظام یو دیکتاتور ده، حتی هیڅ نه غواړي چې یو کس د دوی ناروا کړنې هم وګوتنه وکړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه طارق پرهادي هم دا مني چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې سیاسي ګوندونو ښه سابقه نه ده لرلي، خو ښاغلی پرهادي وایي چې په داسې حال کې چې طالبان په خپله یو ګوند او حکومت کې اکثره څوکۍ د دوی په لاس کې دي، په نورو ګوندونو باندې بندیز لګول په حقیقت کې نور افغانان د خپل هیواد په اړه د نظریاتو د وړاندې کولو څخه منع کول دي چې دا کار یو ګوندیز رژیم ته لاره پرانیسي.
در حقیقت یک سیستم اتوریتریان است که دیکتاتوری است و به دیگران اجازه نمیتن که روایت خود راجع به وطن که از همگی است تنها از طالبان نیست بتن. موضوع دومی است که خود احزاب در افغانستان یک تاریخچه خوب ندارند. در سال 1964 چهار وقت قانون اساسی ظاهر خان به میان آمد، دو وقت احزاب بود و فعالیت هایشان تا حد وجود داشت، ولی بعد از او احزاب خلق و پرچم دو حزبی بودند که روسیه شوروی را به افغانستان دعوت کردند و باقیش میبینیم که چی حالت ها شد.
سیاسی 14 کارپوی چی په افغانستان کې یو ګوندی سیستم تر اوسه ښه نتیجه نه ده ورکړی. د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو د مخه په دغه هیواد کې د جمهوریت په دوره کې د دیګدیاوی پوری لوی او کوچنی سیاسي ګوندونو فعالیت کوي. د طالبانو حکومت ټول غړي د امنیت تحریک غړي دي او د یو نظر او یو مکوري خلک نړیوالې ټولنې په پرلهپسې ډول د طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، چې په کې د افغانستان د ټولو سیاسي قومي او مذهبي ډلو استازي برخه ولري. خو طالبان وایي چې حکومت یو ټول شموله حکومت دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د طالبانو مشر د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت په یو پیغام کې د اسلامي شریعت په تطبیق ټینګار کړی دی. ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت چارواکو ته په سپارښتنه کې ویلي چې امنیت په سختۍ او د مړو په ډېرېدو نه راځي، بلکې د شریعت په تطبیق او عدالت په پلي کېدو راتللی سي. د طالبانو مشر په داسې وخت کې د امنیت خبره کوي چې د میرمنو د حقونو د فعالې منیجې صدیقي د خوشی کېدو او د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه کړې ده. نور حال پر پورت کې ووري.
د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د کوچنی اختر رسیدو په مناسبت په پیغام کې اسلامي شریعت په پلي کېدو، د امنیت پر ټینګېدو، خپل منځي اختلافاتو، د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په اړیکو غږېدلې دي. مراهبت الله په دې پیغام کې ویلي امنیت په سختۍ او د مړو په ډېرېدو نه، بلکې په وینای د شریعت په تطبیق او عدالت کې دی. د طالبانو مشر په دغه پیغام کې خپل چارواکو ته ویلي چې د ظلم او خپل منځي اختلافات څخه د ځان وساتي او زیاته کړي چې خلکو سره د زور زیاتی لارې د چلن پر ځای له نرمۍ کار واخلي.
قایب گروه طالبان در پیام ایدی خودش به اعضا و مقامات این گروه تاکید میکنه که از اختلافات و زورگویی دوری بکنین. دقیقاً به این مفهوم است که هبت الله هم آگاه است و هم تایید میکنه که اختلافات میانگروهی میان طالبان وجود داره و در این زمان اینا با زورگویی و ظلم با مردم افغانستان برخورد میکنن. و فراموش نکنیم آنچه که طالبان در 20 سال گذشته انجام دادن و همچنان در نزدیک به 3 سال گذشته دقیقاً همان شریعت است که اینا ادعا دارن.
بلخوا د خځو د حقونو د یوې فعالې منیجې صدیقې د اعتراف وروسته د خځو د حقونو خوځښتونو د هغې اعتراف جبري ګڼلې او په افغانستان کې طالبان تر کنټرول لاندې زندانونو څخه د څارنې غوښتنه کړې ده.
از آنجایی که خانم منیجې صدیقې در بیشتر از 6 ماه گذشته در اسارت طالبان به سر میبرد، طبیعی است که جهت رهایی خود مجبور است حرفهای طالبان را تایید کند و بگوید که شکنجه نشده است و از وضعیت صحی خوبی برخوردار است، اما مردم افغانستان هیچ گونه اعتمادی به حرفهای گروه تروریستی طالبان ندارند.
د افغان میرمنو د اعتراضی غورزنګونو او د بشری حقوقو د سازمان د عدالت غوښتنې د کمپاین وروسته طالبان د پنځمې پورست د اپریل په 4مه د څرخی پله په زندان کې منیجه صدیقی ته یو خبری کانفرنس ترتیب کړی و چې پکې هغه ویل په زندان کې شکنجه شوی نه ده او روغتیایي وضعیت هم ښه دی. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم ناو او د یو شمېر نور سازمانو او د افغان معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجې صدیقې د بې قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د ارغوانی شنبې د ورځو غورځنګ غړي وایي د میرمن صدیقې څخه په جبري توګه اعتراف اخیستل شوی.
زندان های طالبان شکنجهگاه انسان اعتراض در برابر بی‌عدالتی جرم نیست، شجاعت است. ما خواهان نظارت از زندان های طالبان هستیم.
د طالبان حکومت بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوی، خو په دې اړه جزئیات نو ورکړي. بلخوا په تازه اقدام کې طالبان د لوګر ولایت د محمد اغي پولیس والي کې دی ویخز په ګډون شپږ تنو ته چې په لواتت او زنا تورنو په عام محضر کې تازري سزا ورکړی ده. په ورته وخت کې فرانسې طالبان حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خزو د سنگسار او هغوی ته د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پیل په اړه کړی ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د پاکستان بعد اقتصادي وضعیت د پاکستان او افغانستان ترنګلو اړیکو بیا لا پاکستان د قانوني اسناد لرونکو کډوالو د دوهم پړاو د شړلو کنګوسو په پاکستان کې ډېر افغان کډوال اندیشمن کړي دي. په دوه میلیونو افغانانو کې لیلا واحده هم شامل ده چې دریم هیواد ته د تلو په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. تفصیل په دې رپورت کې باوري.
سلام علیکم.
د انتظار سخت شي به دا اته 50 کلنې افغان میرمنې لیلا واحدی یو بل اورز په دې تمته رشوا چې د امریکای سفارت لخوا بدویزی جواب تر لاسه کړی.
مدته 8 ماشت کې مودایي دی اومدیم چې قرار
اته میاشتې وشوي چې موږ دلته راغلی او وس راته ذهني فشار پیدا شوی او لډیره وخته تاسو کیږي چې زړه می تنګ شي او په ساتونو می زړه تنګ وي. کله وایم څه وکړم په دې بیکاره ژوند باور وکړی چې داسې وخت هم په مارازی چې د ژوند نه تنګ شمه وایم چې ځان د دې ودانې نه ښکته وغورځوم او لدې ژوند ځان خلاص کړم. لا هم معلومه نه ده څومره وخت دلته په دې کور کې پات کیږو. دلته مرز راته پیدا کیږي او د اعصابو په تکلیف اخته کیږو.
اعصابي پیدا می شه.
تیر کال د اگست په میاشت کې اسلام آباد کې یو افغان کډوالې جینې د پنځم منزل نه دانګلی او داسې ویل کېدل چې ځانې وجلې وو. د یادې افغان کډوالې پلار ورستو ویلیو چې لورې تر فشار لاندې وا. د نفسیاتی یا رواني ناروغو ډاکټران وای چې په پردي هواد کې کډوالې او نامعلومه مستقبل افغان میرمنې په ذهني ناروغو اخته کړي.
ډېر زیات خلک داسې دي چې ډېر ملکونه اوس نه قبلې په مسلې پکې را روان دي. کارونه ودرې دو ورسره او بیسیکلی هغه خپل یو ټول ژوند شاتم پرې خو دو او مخته چې کم تک د پاره هم د یو بل ملک کې لاړو ال ته کوشش کوي چې دیزی نه مونږ ته یو لار جوړ شي او مونږ دیزی نه ووزو او یو خج ژوند د پاره. نو ژوند نه ملاویدن ځان کې دنه انسان کې یو ډیپریشن او انزایټي او د دیشي سټیټس بالکل راولي جی.
ملګرو ملتونو سره تیر کال 14 لکه افغان کډوال رجسٹرډو او اتنیم لکه افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2019 کې افغان سټیزن کارډونه ورکړیو. د پاکستان حکومت وای په لکونو نور کډوال هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري او داسې ریپورتونه راغلي چې د پاکستان حکومت د اپریل د نیمایي وروسته د اسناد لرونکو کډوالو د استلو عمل په اړه غونډه کوي. د بخنې نړیوالې ادارې او ملګرو ملتونو د مخکې نه په زور د کډوالو د استلو په اړه اندېښنې ښودلي.
زمون دا موقف دی چې حکومت ته پاید چې دا خلکو سره د ملګری نرمي وکړي ځکه چې په دغه خلکو کې هم داسې خلک شته چې هغه افغانستان ته بیرته واپس تلل نه غواړي ځکه چې هلته کې هم چیلنجز ډېر زیات دي. هلته کې د هیومنیټیرین یا د هیومن رایټ چیلنجز دي. هلته کې د زنانو د تعلیم د جنکو د تعلیم او د زنانو د روزګار یا نور داسې هیومن رایټ ایشوز دي. هلته کې چې دې کې زیات شمېر داسې خلک دي چې هغه افغانستان ته تلل نه غواړي.
افغان کډوالا لیلا واحدی وای پاکستان کې د رواني ناروغو د درملنې وسنه لري او ماشومان هم سکولونو ته تللی نشي.
دا یو لاته متایده کار مونږ نشه دغه
کچیر زموږ د امریکای ویزا نه راځي او کبیر افغانستان ته د ستنیدونو بت راشي نو موږ ته به ډیره ګرانه وي چې بیا حل تلار شو. بس همدا خبره ده چې هر وخت راته په دماغ باندې بوجا چوي.
خود شي استرس مشکلات است که ما میبینیم.
وقار احمد وایس اف امریکا اسلام آباد.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د فراه په ولایت کې ډاکټران وایي پاک اوبو ته نه لاسرسی تر ټولو زیات د ماشومانو ژوند ګواښي، او د ګزارن او نورو ساري ناروغیو وایروسونه د دوی وجود ته داخله وي. روغتیایي چارواکي په دې برخه کې له برستندوی ادرسونو غوښتنه کوي چې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسی په برخه کې مرسته وکړي. نور حال د نقیب الله نیکمل پرپورت کوي.
او فراکی ډاکټران وایي په لری پروتوسیمو او ان په شار کې خلک د نور غنو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو ترڅنګ پاک او بو ته لاسرسی نه لري، او د یاد وضعیت له امله ماشومان د ګزړن په شمول د ساري ناروغیو له خطر سره مخ دي. ډاکټر عبدالغفار رحماني چې د ماشومان د ناروغیو درملنه کوي، امریکا ژغته وویل چې د پاک او بو څخه ګټه اخیستنه د ناروغیو په مخنیوي کې اساسي رول لري.
تاسو ته معلومه ده چې خلک یا او بو ته به لاسرسی نه لري، او کلاس رسی لري بیا هغه او به صحیح او به نه دي. نو د اوبو کمښت د دې باعث ګرځي چې خواړه، نظافت او محیط په سمه توګه پاک نسی، او دغه مشکل زموږ ماشومان د ګزړن او نورو ناروغیو له خطر سره مخ کړي دي. خصوصا د رفع حاجت څخه وروسته په اوبو او صابون باندې د لاسونو وینځل د ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لري.
نو وړي زیاتوي چې د پاک اوبو د ارزښت په تړاو باید عامه پوهاوی زیات شي.
بللوی استون زده ده چې اکثره خلک د پاک اوبو په ارزښت نه پوهیږي، او په دې هم نه پوهیږي چې اوبه څنګه پاکی ساتل کیږي او د کوم سرچینو اوبه پاکی دي. که په دې برخه کې د خلکو معلومات زیات شي او همدارنګه له هغه اعمالو ډډه وشي چې پاکی اوبه چټلوي، نو په اطمینان سره د ساري ناروغیو په شمیر کې کمواله راځي.
بل پلو روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې د پاک اوبو ګټې اخیستنې ته پام زیات کړي. د فراد عام روغتیا رئیس مولوی احسان الله شاکر وایي په دې برخه کې د مرستندوی بنسټونو مرسته د پام وړ غیز لري.
خلک باید کوشش وکړي چې د پاک اوبو څخه استفاده وسی، او هغه مؤسسات او خیریه نهادونه چې د حفظ الصحه په برخه کې کار کوي د اوسو مشتنه ده چې زموږ په ولایت کې خصوصا هغه سیمې چې لري پرتې سیمې دي او خلک هلته پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، هلته پاک اوبو ته د لاسرسی په مخه هلته خدمات وکړي، او په دې خاطر چې خلک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
روغتیایي کارپوهان او اړوند چارواکي په ټینګار سره وایي چې د ماشومان ګزړن خورا خطرناک او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري، او یوازنې د حل لارې د وڅاڅکي واکسین او روغتیایي تدابیر ته پاملرنه ده.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي، او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د وی خیراتم کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په امریکا کې جرمونه د عادي امریکایانو لپاره پر روانو ولسمشریزو ټاکنو کې یو مهمه موضوع ده. د امریکا د جمهوری ریاست دوه مخکښ احتمالي نومندان، اوسنی جمهور رئیس جو بایدن او پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ، د دغه موضوع سره په بیلابیل ډول چلند کوي.
د تیری سیشن به پورس په نیویارک کې د ولسمشری لپاره د ګوندیزو ټاکنو پر مهال جرمونه مهمه موضوع و. که څه هم دواړو بایدن او ترامپ د خپلو ګوندونو احتمالي نوماندي ترلاسه کړې ده، خو بیا هم د نیویارک ایالت په ټاکنو کې پرای پاڼه د دوی نومره موجود وو د نیویارک یو سیدون کې چې نه غواړي پر کمره راخاره شي وايي هغه ځان کم خوندي احساسوي.
زه داسې هیڅ کوم هغه خلک چې خای جرم تر سره کړی او هغه خلک چې د جرم له تر سره کوون کې ویریږي ترمنځ دا مهال داسې انرژي او فعالیت موجود دی چې په خو نو موجود.
یو بل رائے ورکون کې وایي چې د جرمونو اندېښنه هغه په دې اړه چې چیرته زیات محتاط کړی دی.
زه چې کله د مزکه لاندې ټرین کې زم ځان راته زیات خوندي ښکاري. زه پوهیږم چې جرم شته دی. زه یې په خبرونو کې هم ګورم. ما په خپل جرم تر سره کړی نه دی لیدلې مې دي. نو زه پوهیږم چې جرمونه موجود دي خو زه داسې هیڅ کوم چې زه خوندي او مسونه یم او پوهیږم هغه ځانګړي حالات چې ښایي زما لپاره ویرونکي وي له هغه ځان وساتم. زبا خوندی اوسم.
په دې ټاکنو کې ترامپ د نوموړې په وینا د قانون د حاکمیت تر شعار لاندې د سیمه ایزو پولیسو د پیاوړي کولو ژمنه کوي. ترامپ تیر اونۍ د ترافیکو په اشاره کې د پولیسو د یو افسر له وژل کېدو وروسته په نیویارک کې وو.
موږ اړ یو چې د دې مخه ونیسو. موږ اړ یو چې بیرته د قانون حاکمیت ته ور وګرځو. موږ اړ یو چې ډیر شیان له دې امر چې اوسنۍ کار نه ورکوي بل ډول وکړو. دا ډول پیښې ډیرې زیاتې کیږي.
د هاروارد په هانتون یو ټول پښتنه خی چې امریکایي رای ورکوونکي جرمونو او مخدره موادو ته د امریکا د دوه لوی ستونزو په سترګه ګوري. روغتیایي خدمات، ترهګري او اقلیمی بدلون ته امریکایان د دویم درجه ستونزو په سترګه ګوري. دا په داس حال کې چې د امریکا د فدرالي څېړنیز ادارې اف بی آی ایس آی تیر کال د امریکا په وړو او لویو ښارونو کې د جرمونو د کمیدو خبر ورکوي. بایدن د جرمونو د کمښت د قانون د حاکمیت په تړه او د خپل ادارې د بریا په سترګو ګوري. د نوموړي ټاکنیز کمپاین د جرمونو په تړه او د بایدن نیوکه ردوي. د بایدن په ټاکنیز کمپاین کې د پولیسو هغه افسران هم شامل دي چې د 2020 کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید پر مهال هلته موجود وو.
تاسو یار نه یاست چې حیران شئ چې ټرمپ بیا وټاکل شي بده به د امریکا ولسواکۍ او اساسي قانون ته څه پیښ کړي. دی وای او موږ ته یې خودلې هم ده که موږ د ولسواکۍ د دفاع لپاره د ټرمپ ملاتړو تکیه نه شو کولی د جنوري هغه برید به د یو تمرین په توګه ښکاره شي. دوی هم د قانون د حاکمیت او د قانون سره د مخالفت په قطار کې ولاړو.
د ولسمشر بایدن ټاکنیز دفتر ادعا کوي چې په وړو او لویو تورونو د ترامپ تورنیدل د قانون له حاکمیت څخه د نوموړي د دفاع ادعا کمرنګ کوي. ترامپ یادغه تورونه په ټاکنو کې د لاسوهنې په نوم یادوي او په وینا یې د وسلې په توګه ترې کار اخیستل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.